کردم، مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردی.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام په غبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې په کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده را خوشی کړي. متی الله ویسا د وري حمل په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه وکړه. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمی چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو شمیر اوس 23 ته رسېدلی، حال دا چې دغه شمیر 25 ښودل شوی و. د روسیې ریا دولتي آژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه یې ویلي په ټپیانو کې د 10 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یو کافي شاپ کې ووژل شو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې په نخه کیږي. د انټرفاکس خبری آژانس په وینا د روسیې د کورونې چارو وزارت د دریا تریپاوا په نوم یوه ښځه په دې وژنه کې د دخالت په شک د مطلوبو کسانو په لیست کې شامله کړې ده. لازادي راډیو مخبرونه واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر موضوع مداده چې د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله ده چې هغه ژر د طالبانو له بنده خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دغه وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم راپور تاسو ته خبرو. دا چې خبریالان وایي دغه کار به د دوی د کارونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړي. د نوې ښوونیز او تحصیلي کال لپاره 15 ورځې تیریږي خو د نجونو په مخه ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي. فعالان د طالبانو په دې اقدام سخته نیوکه لري.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون پکې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي دا دومره وخت.
او پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سفر په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول مطلب ته ل طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متیو لا ویسا کورنۍ وای هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متیو لا ویسا ورور اتاو لا ویسانن ازادي رويته ویل دوی د دې قضیه د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متیو لا ویسا د وري عمل په وما مازیګر مهال د طالبان استخباراتو په کابل کې ونیو. جزئیات په امید ظهیر مال وورو.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ په تیرې دوله هم د زده کړو فعال متی ولا ویسال بند نه دی آزاد کړي، خو کورنۍ هیلمن ده چې هغه بجیر خوشی شي. د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا دن ازادي رادیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په خ ډول د دې قضیه د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متی ولا ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متی الله ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات در اخته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. پورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متی الله ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نور فعالانو هم د طالبانو له بنده د متی الله ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سر ونیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالان او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړې زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی، خو طالبانو یې ادعاوې رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. رابشو د خوانیز کال د پیل څخه د 15 ورځو په تیریدو سره سره د نجونو په مخ ښوونځي او پانتونونه لا هم تړلې دي او سربیره پر دې طالبانو مدني او د زده کړو برخې هغه فعالان هم په بند کې ساتلي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل د حق غوښتنه یې کوله. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې له غړي ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې او سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې طالبان له مکتبه د نجونو د راګرځولو سربیره د مدني فعالانو په نیولو سره غواړي نړۍ او افغانانو ته څه ثابت کړي.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون په کې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي. دا دومره وخت یو رقم تمثیل کوه چې دنیا تیر باسي او خلک تیر باسي. زه فکر کوم چې اصلي ستونزه دا ده چې دوی د هیڅ شي لپاره کومه طرحه نه لري، کومه واضح پالیسی نه لري. څه چې مشر امر وکړي هماغه منل کېږي. یعنی دوی اصلا د تبخی جوړ او آماده نه وو چې حکومت وکړي.
موږ په تیرو میاشتو اونیو کې د شهیدان و چې مدني فعالان ونیول شول او زندانونو ته واچول شول. اوس نو ولستونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنې په برخه کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې د خلکو زور ډیر زیات وي. که چیرې خلک د چارواکو نه کلکه غوښتنه وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاصې کړي، دوی بالاخره مجبوریږي. خو داسې ده چې اوس داسې یو سراسري حرکت نشته. ځینې کسان یو څوک ممکن لسګونه کسان یو ځای کې راغونډ شي، یو دوه ورځې لاریونو کې بیا اوسې غلي شي. خصوصا په پښتون میشتو سیمو کې دغه قبیلوي جوړښتونه لا شته. د هر خیل د هر ټبر مشران دي، جرګې دي. نو دغه د قومي مشرانو جرګې د جوړ شي او د طالب چارواکو سره مخامخ کینی او په ډاګ ورته ووایي چې موږ دغه شی درنه غواړو.
تاسو د ولسی ناستو او جرګو خبره وکړه، موږ د دې شاهدان و چې متی الله ویسا چې تقریبا دغه فعالیتونو هم ولسی رنګ درلود، هغه ونیو شو او زندان ته واچول شو. نو ولسونه په کوم ډول تجمعاتو سره کولی شي چې په دې برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، او څونه امکان د دې موجود دی چې د طالبانو حکومت ولسی غوښتنې ومني؟
ویسا چې نیول شوی دی، په دې نیول شوی دی چې دی فرد وو. که چیرې ولس د ده تر شا ولاړ وای، د ده ننګه یې کولی، چا نه شوی نیولی. نو په همدې خاطر زه وایم چې د فردي او په وړو ډلو حرکتونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې ځپلی اسانه وي. خو که چیرې عمومي حرکت وي، یا هغه نه څوک ځپلی شي او نه یې غوښتنې بابیزې ګڼلی شي. خصوصا زه فکر کوم چې قومي مشران سره راټول شي او اول خپلو کې دغه نتیجې ته ورسیږي، دغه فیصله وکړي چې مکتب غواړو که نه غواړو. که یې غواړي، بیا د نو د چارواکو سره مخامخ کینی، ورته په ډاګه وایي چې که دغه غوښتنه منی ښه ترخه، که نه بیا نو موږ درسره نه یو، ولس درسره نه دی. بې ولسه هیڅوک هم حکومت نشي کولی. زه فکر کوم چې دغسې جدي ګواښل او تهدید په کار دی چې دولت ته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د محب زغم سره مو مرکه واورېده. د پتیر جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کول د کمیټي غړی وو چې د ښوونځیو د بندیدو په ارتباط خپل اندېښنه له موږ سره په یو مرکه کې شریکه کړه. او دا چې طالبانو لا هم د نوي تحصیلي او تعلیمي کال د پیل څخه له 15 ورځو تیرېدو راهیسې د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستلي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ګاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکي تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې. دا هم د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو لنډیز.
د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجیداچ نن دوشنبه ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي را روانه چهارشنبه پولند ته ځي. ښاغلی پریجیداچ خصوصي راډیو آر ام اف ته ویلي دغه رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه کیږي چې یوازې به پر امنیتي وضعیت نه، بلکې پر ګڼو مسایلو له دې ډلې اقتصادي او سیاسي ملاتړ بحث وسی. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار زیاته کړې چې د اوکراین ولسمشر زیلینسکي به د چهارشنبه په ورځ د وارسا د ماڼۍ په میدان کې له پولنډیانو او هغو اوکراینیانو سره وګوري چې په اوکراین کې د جګړې له کبله پولند ته کډه شوي دي. زیلینسکي وروستی ځل له خپل پولنډي ساري سره د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی وو. کله چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ، د اوکراین ګڼ وګړي پولند ته کډه شول. بلخوا د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات ملګری دی. هابک چې د جرمني د صدر اعظم مرستیال او د اقتصاد وزیر دی، کیف ته د سفر په درشل کې ویلي وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې لا هم جګړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی داسې اشاره نه دی ورکړي چې دغه ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي، خو د روسیې د واګنر شرکت د اجیرو پوځیانو مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. یوفګینی پریګوژین پرون یکشنبه په یوه ویډیو کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي، د دې پوځیان چې د دې بمبار شوي ښار د محاصرې په هڅه کې داخل وو، د ښار پر دولتي ودانۍ یې د روسیې بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو داسې څرګندونې نه دي کړي چې بخمود ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. په دې ښار کې د روسیې تر یرغل مخکې 70,000 کسان اوسېدل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږ د کسان له بازارونو ټول کړي، درملنې وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږ دي هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د یو پلان له مخې په نشو روږ د کسان د درملنې په هدف ټول او تر درملنې وروسته به ورته د کار روزګار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روغ دي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روغ دي کسان راټول کړي، درملنه دي وکړي او د روزګار زمینې دي ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي روغ دی کسان هم وایي چې د بیروزګارۍ له امله یې نشې ته مخه کړي. که حکومت یې درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي، بیا به نشې ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي
روزگار کما کیږي کنه دغه شان د څنګه چې به کنه هم دغه شان د زمونږ تداوی وکي
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي په شی لکه یو په ځوانی راځي کارګران ما اوسه پات شرو کارګران شومغه وغوند روزګاری کوي شی بیروزګاری نه عمل باندې راغلی زم ما په دې شپږ نه شي کې پدې تمه.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پردې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزي په خبره دوی په تېر یو کال کې د 190 مېرمنو او 202 تنو ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږ دي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو ته خوږیاسته. اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دریو بریتانوي وګړو د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو کسانو کې د کیوین کارنویل په نوم یو 53 کلن خیریه طبیب هم شامل دی چې د طالبانو لخوا توقیف سوی دی. بل بریتانوي وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په کابل کې د خیریه کارکوونکو لپاره د یوه هوټل د مدیریت مسؤلیت درلود چې له جنوري میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د ګارډین په لیکنه دریم بریتانوي 23 کلن مایلز روتلیچ نومیږي چې افغانستان ته په رخصتۍ تللی وو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د تخلیې پر مهال د بریتانوي ځواکونو لخوا ایستل سوی وو، خو بیا یې افغانستان ته سفر کړی وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې هڅه کوي له دغو بریتانوي وګړو سره قونسلي تماس ټینګ کړي او په خبره یې د دغو توقیف سویو بریتانوي وګړو د کورنیو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه یوې سرچینې ویلي چې د بریتانیا حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر بیلابیلو لومړیتوبونو غور کوي. د ګارډین په لیکنه د میل اون سنډی ورځپاڼې په وینا ویل سوي چې خیریه طبیب کارنویل د طالبانو د استخباراتو لخوا د جنوري میاشتې پر 11 نیټه ونیول سو. د لیکنې په وینا د طالبانو ایجنټانو لومړی دی د دریا ویلج هوټل په یوه کوټه کې د وسلې په ساتلو تورن کړ. د همدې چاپې پر مهال د دې هوټل بریتانوي مدیر هم ونیول سو. د هغه کورنۍ ویلي چې طالبانو د ته د یوې وسلې د ګرځولو جواز ورکړی وو او په افغانستان کې د یوه طبي په توګه ځایي اوسیدونکو ته طبي خدمات وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویب سایټ ریلیف ویب په افغانستان کې د ګرځنده روغتیایي کارکوونکو په باب مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې په پکتیا کې د بدرۍ په نوم د یوې اویا کلنې مېرمنې په باب تفصیلات لیکل سوي چې له خپلې امیندوارې لور او نژور سره یوه ګرځنده روغتیایي ټیم ته ورغلې چې روغتیایي مشورې ورکول سي. د لیکنې په وینا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو ته په اسانۍ روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو ګرځنده روغتیایي ډلې په اونۍ کې یوه ورځ یعنی هر سه شنبه د سهار له 8 د مازیګر تر 4 بجو د پکتیا د مرکز ګردیز د شین کلی په یو جمعات کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وار وار خبرداري ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ګډوډۍ سره مخامخ شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن ګرځنده روغتیایي ټیمونه د ننګرهار، کونړ، پکتیا او غزنی په 170 کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ریلیف ویب په لیکنه د افغانستان لپاره دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه مهم بلل سوي چې دا مهال پکې 10 میلیونه او 6 لکه وګړي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر ورزشی فدراسیونو مسولین وایي د مالی امکانات او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. ځینې نور بیا وایي د روژې په وروستیو 10 ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي، خو د المپیک د کمیټې چارواکي وایي چې د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او کومه ستونزه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی ته راپور شوی نه ده. د اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت ته.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې، د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي.
د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. تدې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي. خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا نن د هغو څلورو ستورمزلو نمونه اعلانوي چې راتلونکي کال به د سپوږمۍ اړوند یو څېړنیز ماموریت لپاره په یو فضایي بیړۍ کې فضا ته واستول شي. دا به له څه باندې پنځو لسیزو وروسته چې اپولو فضایي بیړۍ د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ پر سطح کېناسته لومړی ځل وي چې ستورمزل بیا د سپوږمۍ اړوند ماموریت کې فضا ته استول کېږي. نوریاس نوری په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
د آرټمیس دوه په نوم دغه فضایي ماموریت کې به څلور ستور مزلې د راتلونکي 2024 کال په نومبر کې د سپوږمۍ پر لور فضا ته واستول شي. دغه ستور مزلې به د سپوږمۍ پر سطح نه راکوزیږي، بلکې بیړۍ به په مدار کې چورلي. آرټمیس د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا د هغه پروګرام یوه برخه ده چې غواړي په 2025 کال کې سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. ناسا د لومړي ځل لپاره په 1922 کال کې په یوه تاریخي ماموریت کې د اپولو بیړۍ په ذریعه سپوږمۍ ته انسانان استولي وو. ویل شوي چې دغه څلور ستورمزلې به چې د آرټمیس دوه ماموریت کې فضا ته استول کېږي، درې امریکایان او یوې کاناډایي وي. د لومړي ځل لپاره یوه ښځه هم په دغه ماموریت کې شامله ده. ناسا هیله منه ده چې د سپوږمۍ پر سطح د انسانانو د دایمي حضور لپاره امکانات برابر او بالاخره له هغه ځایه د مریخ پر لور سفر پیل کړي. د ناسا د اداري چارو مشر بیل نیلسن روانه اونۍ په یوه غونډه کې وویل چې دی هیله من دی چې تر 2040 کال پورې په یوه ماموریت کې انسان مریخ ته واستوي. په دغه د آرټمیس دوه په لس ورځني ماموریت کې د ناسا د نوي ځواکمن فضایي سیستم د راکټ د ازمویلو تر څنګ د اورین فضایي بیړۍ دننه د ژوند ملاتړ سیستمونه هم ازمویل کېږي. د آرټمیس لومړنی ماموریت په 13 دسمبر میاشت کې ترسره شو او بې ستورمزلې فضایي بیړۍ اورین د سپوږمۍ پر مدار له 15 ورځو څرخېدو وروسته بیرته په مسنون ډول ځمکې ته راستنه شوه. د سپوږمۍ پر خوا اوشا څرخی دو او بیرته ځمکې ته پر راستنېدو اورین بیړۍ 1,900,000 کیلومتره واټن وهلی و چې دا د ځمکې له کورې له هر هغې فضایي بیړۍ چې تر اوسه فضا ته استول شوي او د انسانانو د اوسېدو وړتیا یې درلودلې تر ټولو لرې واټن دی چې دغې فضایي بیړۍ وهلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګس په دې سربېره چې کولای شي د ازادي راډیو له ویب پاڼې د نړۍ هر ځای کې چې استې زموږ نشرات په ژوندۍ توګه واوري، کولای شي د ازادي فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته هم ورشي. هلته هم موږ خبرونه او راپورونه په تیره بیا د ورځې مهم خبرونه او پیښې په لیکلي بڼه هم د ازادي په فیسبوک باندې خبرو او تاسو یې لوستلی شئ.